بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خدای پناما ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له هغوی سره یې په حق آسمانی کتابونه را واستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بانګش له مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 43مه د 1434 هجری قمری کال د جمعه د اوسنۍ د میاشتې 11مه او د 2022م میلادي کال د جنوري 14مه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا هم یو سیاسي تبصره او د لشيشي د ایران او پاکستان د سرحدي ملګرتیا او پراختیا او پیاوړتیا تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د ایران سیل پروګرام او د لشيشي بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو او برېښنا لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام لاندې کی چې پم دې سره زمونږ د یو سات خبرونه هم سر ترسي. parstoday.com/ پی زمونږ د انټرنیټي سایت درخت. عزیزانو، یو بار لنډه دمکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. وسم پام وکړئ د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. پرمختګ خند نه دی، افغانستان او ترکمنستان خارجه وزیرانو کتنه وکړه. په فاریاب کې پاتسون نه دی شوی او پاکستان د هندوستان په غلیمانه کړنو نیوکه کړې ده. اوسم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر خاغلی رئیسی ویلی چې بایکاټ او ګواښ د پرمختګ خنډ نه دی. ایران د راپور سره سم د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن هرمزګان ولایت ته د خپل سفر په دوهم ورځ د سپا د سمندري ځواک د وسونو او بیریاو د نندارتون په کتنه کې پر دې په ټینګار سره چې په بل هیڅ سند کې اټمي او پوځي بایکاټونه او محدودیتونه وجود نه لري ویل چې له دغو بایکاټونو سره سره په دغه حوزه کې م زیات پرمختګ درلودلې او تر څو چې دغه بسیجي او انقلابي روحیاوي نو غلیم او دښمن هیڅ نشي کولی. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی جو تکړه نن په بیرابلو برخو کې د هواد لا امنیت د خلکو خیال راحت ته زکه چې د وسلوال زواک د دلاورانو لاسترګو هیڅ حرکت پټ نه دی. د افغانستان او ترکمنستان خارجه وزیرانو کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد وزارت سرپرست خاغلی متقی د یو لوړپوی پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی ویلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی نن د ترکمنستان په بلنه اشکاباد ته ولاړ او هلته یې له خپل همڅنګ سره د تجارتي اړیکو په پراختیا خبرې وکړې. د یادول ده چې شاوخوا یوان مخکې هم د بهرنیو چارو وزارت سرپرست متقی اسلامی ایران ته راغلی او د دوړخیزو اړیکو په اړه د اسلامی ایران لا چارواکو سره خبرې اترې کړې وې. د افغانستان په فاریاب کې پاتسون نه دی شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د خپل منځي او قومي اختلافاتو له کبله د وسلوال پاتسون او ګډوډي راپورټونه رد کړی دی. نوموړي په خپل ټوټر پاڼې کې لیکلی چې فاریاب کې وضعیت کاملا عادی دی، په رسندیو کې مغرضو کړی او راپوټونه چې وایي پاڅون شوی دی او د نظام په خلاف خلک راوتلی دي هیڅ حقیقت نه لري. طالب ویان زیاتوي چې د دوی استخباراتو یو کس د ځنو موردونو په اړه احضار کړی و، خو خواخوږو یې بیا غونډه وکړه او د خلاصون غوښتنه یې وکړه، خو د ده په خبره ځنو بلواګرو بیا غونډه جوړه کړې وه او غونډې ته یې بل رنګ ورکړ. وسیق ادعا کوي چې طالبانو خلکو ته قناعت ورکړی، اوس په ښار کې ستونزه نشته او امنیتي ځواکونه په حالاتو مسلط دي. هغه زیاتوي چې طالبانو ترمنځ د ازبک، تاجک او پښتون په نامه د اختلاف موضوع هیڅ حقیقت نه لري. طالب ویان دا ادعاوې په داسې محل مطرحی چې پرون زرګونو ازبک طالبانو د طالبانو له لوري د خپل قماندان مخدوم عالم د نیول کېدو په غبرګون کې لاریون وروسته وسلوال پاڅون وکړ او د راپورټونو په اساس په دوی حاکم پښتانه طالبان او چارواکي بې وسلې او د وسلوالو نښتو او مرجوبلې وروسته تیښتې ته مجبور کړل. طالب ویان په فاریاب کې د خپل والی، امنیه قماندان او نورو چارواکو کوم منظور یا ویډیو چې هغوی به فاریاب کې وخی نه دی خپور کړی. ځنو رسندیو خو د طالبان له لاسه د فاریاب ولایت د نسکرودا راپورټونه هم ورکړي دي. ویل کېږي چې د طالبانو د څو محدودو ډلو لاروري د واک او حکومتي امکاناتو انحصار د دوی په خپل منځ کې قومي، سمتي او ډله ییز اختلافات اوشته رسولي او نږدې هر ورځې له کبله د افغانستان په ځنو څنډو کې وسله والې نښتې هم کېږي. طالبان بیا په دې اړه راپورټونه به اساسه بولي. د افغانستان په ننګرهار کې اعتراض کوونکو د ترخم جلال آباد لویا لاره وتړله. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې سلګونو تنو د طالبانو له لوري پر ملکی خلکو د ډزو او څالورو کسانو د مرګ ژوبلې پر ضد لاریون کړی دی. لاریون کوونکي وایي چې د دې ولایت د کانال ریاست ساتونکو پر خلکو ډزې کړي چې یو یې وژلې او درې نور یې بیا ټپیان کړي دي. د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ویلي چې دغه پیښه تیره ورځ ناوخته د بهسودو ولسوالۍ د سمرخیلو قریې اړونده بیلي سیمه کې رامنځته شوې ده. د په وینا دغه شخړه کې له دې عمله رامنځته شوې ده چې د تیر حکومت پر مهال ځایي خلکو د کانال ریاست اړونده مځکه د په وینا چې غصب کړې وه، اوس یې مسؤلین د مځکې د خلاصون په موخه سیمې ته ورغلي وو چې په مهال یې د کانال ریاست د مسؤلینو او ځایي خلکو ترمنځ لومړی د خولې جنګ او بیا وروسته اخوډ رامنځته شوې دی. سرچینه وایي چې په همدې مهال د کانال ادارې ساتونکو پر ولسی خلکو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی او درې نور ټپیان دي. د همدې پیښې په غبرګون کې ځایي خلکو د ترخم جلال آباد لویا لاره د ټرافیکو پر مخ د څو ساعتو لپاره تړلې وه. بل لوري ته د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین هم یاده پیښه تاییدوي او وایي چې د یادې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. پرون په فاریاب کې هم د طالبانو خلاف د ستر لاریون او حتی وسلوال پاڅون خبر ورکړل شوی دی. لا پنچیر ولایت مقام څخه هم د طالبانو د خپل منځي وسلوالې نښتې راپورټونه ورکړل شي خو طالبانو رد کړي دي. د طالبانو مخالفانو د دې ډلې د استبداد له کبله په ډیرو ولایتونو کې ژر د ولسی او وسلوالو پاڅونونو د زیاتېدو خبرداري ورکړې، خو طالبانو بیا د دوی خلاف د غږ پورته کوونکو د ځپلو ګواښ کړی دی. پاکستان د هندوستان په غلیمانه کړنو نیوکه کړې ده. د مهر خبری آژانس لا راپورټ سره سم د پاکستان د خارجه وزارت ویندی خاغلی عاصم افتخار احمد د کشمیر د مسالې په وړاندې د هندوستان د تاوتریخوالي غواړي او غلیمانه کړچورنو په دوام نیوکه کړې ده. د ویل چې د مذاکراتو د پیلولو لپاره د مناسب فضا د رامنځته کولو مسؤلیت د هندوستان په غاړه دی، خو تر اوسه د نوي ډیلی حکومت غلیمانه او تاوتریخوالي غواړي کړشارونه نه دي بدل شوي. د زیاته کړه چې په کشمیر کې د سږ کال لا لومړیو لږ تر لږه 15 او په 2020 میلادي کال کې لږ تر لږه 210 کسان په نښتو کې وژل شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی لا نړیوالې ټولنې وښتل چې هندوستان په کشمیر کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي په دلیل مؤاخذه کړي. د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ ازادیدو لپاره باید په مشروط ډول لاره پیدا شي. د ملګرو ملتو عمومي منشي په افغانستان د سخت یخ په اړه اندېښنه وښودله او په مشروط ډول یې د دغه هېواد د کنګل شوي شتمنۍ د ازادیدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان په اړه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې سخت یخ او کنګل شوي پیسې د افغانستان د خلکو لپاره مرګونی دي. هغه په دغه کانفرنس کې زیاته کړه چې باید د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادیدو لپاره په مشروط ډول یوه لاره رامنځته شي. بلې خوا سویل شاهین چې د افغانستان حکومت لالوري په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته نومول شوی خو لا هم منل شوی نه دی، د ملګرو ملتو د عمومي سرمنشي د غوښتنې هرکلی کړی دی. ګلبدین حکمتیار د سرپرست حکومت لپاره له شپږو میاشتو تر یوه کاله وخت کافي وباله. د افغانستان حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د خپل سرپرست حکومت له وخت معلومولو سره د ده په خبره پر خپل ضد د تبلیغاتو مخه ونیسي. نوموړي په یوه وینا کې ویلي چې د طالبانو ډېر مخالفان دوی له ټاکنو څخه په ویرې او د واک په انحصار تورنوي. هغه ټینګار لري چې دغه وضعیت او پر خپل ضد د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره طالبان باید د خپل سرپرست حکومت موده معلومه او د منتخب نظام د جوړېدو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د حکمتیار په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت لپاره به له شپږو میاشتو څخه تر یوه کاله پورې وخت کافي وي. نوموړي په خپلو دغو څرګندونو کې ضد و نقیض وړاندیزونه هم درلودل. هغه له یوې لوري لومړی د اساسي قانون جوړېدل اړین وبلل چې د ده په خبره د نورو موردونو تر څنګ د یوې سترې ملي اسلامي شورا جوړېدل یقیني کړي. بل لوري یې ټینګار کوه چې طالبان دې د یو سترې ملي اسلامي شورا په جوړولو سره د اساسي قانون د جوړولو لپاره ګام واخلي. د ده په خبره غوره به وي چې راتلونکي ملي اسلامي شورا باید د ولایتي او ولسوالي شوراګانو سره تر څنګ د آزادو او ټاکنو په وسیله رامېسته شي. طالبانو د ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلې. دوی تر اوسه د خپلې سرپرستۍ ادارې د کار موده او په افغانستان کې د نظام جوړولو څرنګوالي په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی. امریکا په بغداد کې په خپل سفارت حمله تایید کړی ده. د ایرنال راپورت سره سم د امریکا سفارت نن سهار په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې دغه سفارت په ودانۍ پرون مازیګر تر هغه ډلو حمله کړی ده. لمخې د سابری نیوز راپورت ورکړی چې په بغداد کې د امریکا د سفارت اتویدا دریمې اډې باندې پرون د ناپیژاندو ځواکونو لخوا دوه راکټونه وشتل شوې دي. له دغو چاودنو وروسته د امریکا سفارت ته تونکي ټولې لارې وتړل شوې. همدارنګه د دغې حملې د یوې ویډیو خپرېدل د دې ښودنه کوي چې د امریکا د پوز سیرام دفاعي سیستمونه په دایمي توګه له ویشتل شویو راکټونو سره د مقابلې په حال کې دي. د یادولو ده چې تر اوسه د عراق هېڅ یوې مقاومتي ډلې د دغې حملې ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. همدارنګه د امریکې سفارت ته د رسیدلو مال او سر تاوانونو په اړه هم تر اوسه کوم راپورټ نه دی خپور شوی. د بغداد او واشنگټن د حکومتونو د موافقې له مخې ټاکل شوی و چې امریکایي نیواګر ځواکونه د تیر میلادي کال تر پای پورې د عراق له خاورې ووځي. په داسې حالاتو کې زیاتره عراقیانو او د مقاومت ډلو اعلان کړی چې په دغه هېواد کې د امریکایي ځواکونو د شتون په بڼه کې به هغوی خپل حق بولي چې له تیریګرو او نیواګرانو سره مقابله وکړي. دا د دې مهال خبرونه پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د ایران او پاکستان د سرحدي ملګرتیا او پراختیا او پیاوړتیا د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د سرحدي ځواکونو قماندان او د پاکستان د سمندري امنیت ادارې مشر د سرحد د مدیریت او د سمندر په حوزه کې لا دوه اړخیزه ملګرتیا سره اړونده بدلونونه وڅیړل. د ایران د سرحدي پولیسو قماندان سردار سرتیب احمد علي ګودرزي پاکستان ته د سفر په لومړۍ ورځ دغه هیواد د سمندري امنیت د ادارې کتنه وکړه او د پاکستان د سمندري ځواک لا چارواکو سره خبرې وکړې. د ایران د سرحدي ځواکونو قماندان احمد علي ګودرزي او د پاکستان د سمندري ملي امنیت ادارې مشر امیر البحر امین فواد بیگ د متقابل احترام او د ګډو ګټو او د برابرۍ د اصولو په اساس میکانیزم ته د رسیدا په ضرورت په ټینګار سره د قضایي صلاحیت او د سرحدي بشپړتیا د رعایتولو د سمندري ملګرتیا لپاره د ضروري چوکاټ د رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې په شان په موضوعګانو غور وکړ. اغلی ګودرزی او امین فواد بیگ ټینګار وکړ چې د ایران او پاکستان ترمنځ ګډ سرحد ته په پام سره ضروري ده چې د مرستې او د ژغورنې د عملیاتو د ترسره کېدا د سرحدي جرمونو د مخنیوي او د سمندري ژواک چاپیریال د ساتنې د قانون د مالولو په زمینه کې دوه اړخیزه ملګرتیاوې له مخکې څخه زیاتې پیاوړې شي. د ترهګرو ډلو د فعالیتونو ترڅنګ د انسان شیانو او سونګو قاچاق د ایران او پاکستان ترمنځ مهمو امنیتی چیلنجونو کې شامل دي. د دې عمله د ایران اسلامي جمهوریت په وچه او اوبو کې له پاکستان سره د امنیتی ملګرتیا او د پراختیا غوښتون کې دي. د سیاسي مسلو کارپیجان دی نوزر شفیعی په دې باره کې باوري دی د پاکستان مذهبي مدرسې او په سیمه کې د افراد پالنې په پیاوړتیا کې د دغو مدرسو ځای هغه مهمه موضوع ده چې د پاکستان حکومت باید د هغې پایلو ته ځانګړي کتنه ولرل شي، ځکه چې افراد پالنه پوله نه پیژني او د درستې سیمې امنیت یې په نښه کړی دی. ایران او پاکستان د څه د پاسه 970 کیلومتره په ګډې پولې سره له افغانستانه د ترهګرو ډلو د نفوذ ګډه اندېښنه هم لري. په پاکستان کې قبایلي سیمې هغه سیمې دي چې ترهګرې او افراط پالې ډلې ورته پام لري ترڅو په منظم کېدا سره ګوندي هیوادونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کړي. په همدې دلیل پاکستان او ایران په ګډو لارو چارو سره له مخکې زیات افراطي او ترهګرو ډلو لپاره ډګر تنګ کړي. په دې زمینه کې سرحدي استخباراتي او امنیتي ملګرتیاوې له مخکې زیاتې ضروري دي. د پاکستان د مسلو کارپیژان دی ښاغلی علي رضا مهرابي په دې باره کې باور لري پاکستان ایران ته د خپل امنیت د تامینولو د یوې مهمې مؤلفې په سترګه ګوري. په عین حال کې د اسلام آباد کرشار په دې ډول و چې د ایران ملي امنیت او ګټې له چیلنج سره مخامخ کړي او حتی په خطرې کې اچولي. په هر حال په سیمه کې د افراد پالنې ودې او د هغو د ملاتړو لخوا د داعش د ترهګرې ډلې شتون پیاوړتیا ته په پام سره داسې ښکاري پاکستان هم له مخکې زیات خپل ملي امنیت په خطر کې ویني. په همدې دلیل په ګډو پولو او درسته سیمه کې د پایداره امنیت د تامینولو لپاره امنیتي او استخباراتي ملګرتیا لپاره د اسلام آباد کړچار چې د ترهګرې د ترانزیت خنډ شي ضروري دی. هغه موضوع چې د لورو د ارادې په پیاوړتیا سره د امنیتي ملګرتیاو د پیاوړتیاو ګډې مانورې په ترسره کولو سره د تحقق ورته.
درنو محترمو اوریدونکو یو ضروری اعلان تاسو ته پام را غواړو. د تیران رادیو ماسخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لسکم اته، د افغانستان په لسکم نهه او د پاکستان پر شل د پاسه نه بجې خبرېده د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خبرېږي. نو وخت مه هېروئ. د سلواغې یا دلوی له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې د افغانستان په شل د پاسه نهه بجې او د پاکستان په لس کم نهه بجې خپریږي. نو وخت یې مه هېروئ.
د ایران
سیل. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. دوستانو، نن د ایران په شمال کې د مازندران ښکلي او شیرازه ښارونو څخه یو ښکلي ښار رامسر ته ورځو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ او دغه پروګرام تر پایه پورې واورئ.
خوګو دوستانو، په هغه خکلی او اوګدل لار کې چې له ځنګلونو، سینونو او د مازندران دریاب د جنوب دوی برخې سره ګنډي رامسر ته رسیدو. داسې خاط چې د نګین په شان د سمندر په لمن او شنه زمور په شان په ځنګل کې واقع دی. رامسر سمندر او غره سره په نږدې واټن کې د مازندران ولایت په جنوبی غاړه کې ډیر خکلی او بدی لرلید پنځولی دی او پر اختیار د مازندران تر ټولو ښکلی ښار بلل کیږي. رامسر د مازندران په لویدیځي غاړه کې پروت دی. له شمال کسپین سمندر او له جنوب د البرز غرونو له لویدیځ په ګیلان ولایت کې رودسر ولسوالۍ ته او له ختیځه د تونیکابون ولسوالۍ ته محدودیږي. رامسر له دوو برخو غرنۍ او کوهپایهیي جوړ شوی دی. د هغه غرنۍ برخه کې مختلفو لوړو او ګڼ ځنګل پوښښ لرونکي البرز غرونو څانګه ده او کوه پایهیي برخه یې د مختلفو سیندونو د اوبلارو او د کاسپین سمندر له بصروي جوړه شوې ده. رامسر معتدله آب و هوا، ښکلي او زړه راښکونکي سیمې، میلمهپال ښه چلند کوونکي او مهربان خلک لري. په رامسر سیمه کې د سمندر سره د غره نږدېوالی د رامسر په ښکلي طبیعي ښکلاو سربیره د ښار طبیعي هوا، ټمپریچر او په رطوبت اندازې هم اغیز شیندي. په همدې دلیل رامسر د اوړي په ډیرو ګرمو شپو ورځو کې د ایران یو سوړ او یخ ښار بلل کیږي او د ایران له بېلابېلو ښارونو او حتی شاوخوا هیوادونو ډیر زیات ټورستان لري. دغه ښار ډیر ښه کرانیزه مځکه هم لري او توانېدلی دی د ایران په اقتصاد کې مهمه ونډه ترلاسه کړي. مرکبات، چای، وریجې، ګلګاو زبان، فندق، او کیوی درام سر د کرنې اصلي محصولات بلل کیږي. دا کرنې ترڅنګ د وریخمو چینجیو ساتل، مچکرو ساتل، په دودیزو او ماډرن رودو د مالونو ساتل، لاسی صنایع، کب نیونې، گلکارے وغیرہ هم درام سر د خلکو د عاید سرچینې او کارونه دي. مسافرانو او ټورستانو ته خدمت وړاندې کول د رام سر د خلکو د عاید او نورو سرچینو بلل کیږي. پر دې سربیره پر رام سر او د هغه په شاوخوا کې ډېری کارخانه هم فعالیت کوي چې پکې د جوسو او چایو کارخانو نمونه اخیستلې شو.
د رامسر ښار د جغرافیایي موقعیت او مناسب آب و هوا ته په پام سره ډیر ښکلی دی، خو د ځینو ودانیو او تاریخي آثارو شتون هم د دغه ښار ښکلا او اهمیت زیات کړی دی. د ونیو او د نویو زاړو هوټلونو دغه ښار ته خاصه ښکلا ورکړې ده. د رامسر زاړه هوټل او ودانۍ په حقیقت کې یو موزیم دی چې د هغه زاړه او ښکلې معمارۍ سټایل هر لیدونکی ځان ته جلبوي. د رامسر هوټل د ځنګل، غره او سمندر په فضا کې یو کمساری جلوه لري. د زاړه هوټل په وړاندې 10 هکټاره باغ او د هوټل په شاوخوا کې بولوار هم د رامسر ښار له لیدونکو سیمو څخه بلل کیږي. د دغه هوټل بیخ بنا کابو 5000 متره مربع ده چې په دریو چتونو کې جوړ شوی. لومړی چت د میلمنو د آرام ځای، دوهم چت رستوران او حال، او دریم چت هم د هوټل کوټې او د غونډو حال لري. دغه هوټل په 1912 مریز کال کې جوړ شو او هغه وخت د معمارۍ د موقعیت او تجهیزاتو له نظره د منځنۍ ختیځ یو مشهور هوټل بلل کېده. د رامسر زوړ هوټل له هغو ګوته په شمېر هوټلونو دی چې د ایران د ملي آثارو په لیست کې شامل شوی دی. د رامسر د کسپین د تماشاګاه موزیم هم د رامسر له لیدونکو ځایونو څخه دی. د موزیم ودانۍ چې په ماخ مرمر مشهوره ده، په 1916 لمریز کال کې په 6000 متره پراخ باغ او په 600 متره مساحه سره ماڼۍ د اروپایي معمارۍ په رودې سره د پهلوي کورنۍ د استفادې لپاره جوړ شوې ده. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته ماڼۍ په موزیم بدله شوې او زیړو او مرمري مجسمو په شان ارزښتمن آثار، د انټیک نقاشیو تابلوګانې، قیمتي قالینې، د شیشو شیان او د نړۍ او ایران د سترو استادانو نور ډېر قیمتي آثار عمومي لید ته وړاندې شوي دي. په دغه باغ کې د اصلاح شوي مرکباتو لومړنۍ ډکې او بهرنۍ نایاب او متفاوت بوټو ډولونه کرل شوي دي. همدغه چاره سبب شوی ده چې د دغه موزیم د بوټو ډولونو له نظره د ایران په ځانګړي باغونو کې راځي. دغه ماڼۍ په 1918 کال کې د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی دی.
خوږو دوستانو، د رامسر د خلکو پیژندنې میوزیم د مازندران ولایت او د دغه ښار د ټوریزم یوه بله جاذبه ده چې په غیر حکومتي او خصوصي میوزیمونو کې راځي. دغه میوزیم د کلتوري میراث ادارې او د ټوریزم او لاسي صنایعو په غمالتیا سره د 1900 لمریز کال په وروستیو کې افتتاح شو. د رامسر د خلکو پیژندنې میوزیم د نورو قومونو له ژوند سره بلدتیا، د لیتوګي او تفکر او یادولو لپاره د فرصت ځای دی. په دغه میوزیم کې څه د پاسه 200 سټالونه یا غرفې هم موجود دي. په دغو غرفو یا سټالونو سربیره د داخلي فضا یو دودیز رنگ لري او د پخوانی وختونو د استعمال شیان نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه میوزیم وسایل د عیسی خاتمی په نامه سره د یو کس چې یو ټولن پیژاندې دی په ډیر شو کلونو کې راغونډ شوی دی چې یو ډیر د ستایلو وړ او جالب کار دی.
دوستانو د یلاقې سیمې د رامسر د توریزم له ځانګړو جاذبو څخه بلل کیږي. رامسر سره نږدې د جواهر دی په شان یخ او ښکلې علاقونو شتون د دې ښار جاذبه او ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. جواهر ده یو تاریخي او پښتو ځنګلونو سره یو شایسته سیمه ده چې نیم کال په واورې سپینه او په اوړي کې ډیره ښه هوا لري. د غرویایی سیمه د طبیعت شاهکار او د البرز د غرونو فیروزه ډوله نګینه بلل کیږي چې له دریو اړخونو غره کلابند کړی ده. جواهر ده په لوړو کې د ګرځېدو په دلیل د کار په ډیرو ورځو کې د رامسر سیمې د وریځو د پاسه وي. پر دې اساس هغه ډیر کسان چې د ګرځېدو لپاره دغې سیمې ته ورځې شپې مهال د خپلو استوګن ځایونو له کړکیو په اسانۍ سره وریځ خپلو پښو لاندې ویني. له دې امله جواهر ده په رطوبت ډیرې یخې او علاقې آب و هوا سره د اوړي د استراحت او آرام لپاره یو ایدال سیمه ده. البته د ویلو ده چې د رامسر ښار د لیدو او تاریخي آثارو زیاتره د ښار په شاوخوا کې په علاقونو کې دی چې پکې تر ټولو مهم له مسجد ادینه، مقبره چهل شهید، د مار کوه قله او قله بند او نورو ډیرو ځایونو نمونه اخیستلی شو. د سیمې دود ورزشونه، غره کچکونه، د جواهر ده ښکلې لوړو ته ختل، د ګیله مردې ځای کې کشتی او آس سپریدنه ده. د ګرمو اوبو چینې د رامسر ښار د طبیعي جاذبو یوه بله برخه ده. په رامسر کې د معدني ګرمو اوبو هشت چشمه ټول کال په زرګونو تورستان لري چې د هغو د درملیزو خواصو د استفادې لپاره رامسر ته ورځي.
خوږو دوستانو، مناسبه ده چې پوه شئ د رامسر له ټیلیکابین یا همغه لیفټونه چې د رامسر د لویدیځ په 5 کیلومتره کې دي، د هیواد تر ټولو ستر ټیلیکابین په توګه د کسپین ساحل له څنډو تر 500 ټیلیکابینو یا لیفټونو سره تر ځنګلي لوړو پورې او 4500 کسانو په ظرفیت سره 2 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه ټیلیکابین په منځني ختیځ کې یوازینی ټیلیکابین او لیفټونه دي چې د دریاب ساحل له ځنګلي لوړو سره یو ځای کوي، او په دغې سیمې کې د حیرانوونکو طبي ځلاوو د کتنې لپاره مناسب ځای دی. د ټیلیکابین لومړنۍ برخه د غره په کوزه برخه او سمندر د ساحل په څنګ کې ده چې ډیر زیات امکانات لري، لکه شهربازی، پینټ بال، کارټنگ پیسټ، باغی، سمندری کلب. د ټیلیکابین تمځای په اوبو اسکی، کشتی سپارلی، تجارتی مرکزونه، ریستوران، دستی یا لاسی صنایع، د مختلفو بانکونو څانګې او د ټورستانو یا سیلانیانو د میلمستیا لپاره ریستورانونه او دوکانونه لیدل کیږي. دوهمه برخه هم د ښکلو ځنګلي کوټو، سپیشل آرام ځایونو، د ټوریزم ځایونو او د رامسر بام، ریستوران، د لوبو حال، ځنګلي پلی ټیګ په شمول مختلف تفریحي او د سیل ځایونه لري.
ستمنو اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر دم امر مستاس له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومې پونمونو کې سبحان دی. د تیران رادیو در کلا راشا پروګرام ډیرو خوګو او زړه ترانیر دی مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مو ومني. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوخه او ستاسو لخپل یعنی هر کله راجو پروګرام سره ز فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې هیله چې ټول ملګری او دوستان به مو روغ رمټ وي او د جمعې د مبارک ورځ به هم په خیر او خوشحالی او تیر کړی وي ان شاء الله.
بالکل فاطمی خور ډیره ډیره مننه. داسې په انرژي سره مو پروګرام ډیر په ښکلي انداز شروع کړ. هیله ده چې ګران اوریدونکو به روغ جوړ وي. زه هم خپل وار لمینه ډک سلامونه وړاندې کوم او له خوشاله او سوکاله ډک ژوند ټولو ته له الله پاک څخه غواړم. ډیر خوشاله یم چې یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو خوږو خوږو لیکنو او شعرونو د زړه مینه ماتوم او د ګرانو دوستانو په خدمت کې. فاطمی خور نن به هم په پروګرام کې د ملګرو لیکلي او غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې په پروګرام کې د نوو ملګرو د شاملېدو لپاره زمونږ د واتس اپ نمبر او همدا شان د برېښنا لیک یعنی ایمیل پته ګران اوریدونکو ته اعلانوم. 0098 د ایران کوډ او ورپسې دا نمبر یاد لرې 919-604-6503. دوستانو لدین علاوه که کوم ملګری مونږ ته د ایمیل للارې را سره رابطه کول غواړي نو هغه دا اډرس یاداش کې pashto99@yahoo.com. خا فاطمی خور که مخوا خوی یو وړه شان د مبو کو او بیا برا شو د ګران اوریدونکو لیکنو ته څنګه
بیخی خو خمود ان شاء الله تعالی چې دغه پروګرام نور هم پزړه پوری شي زونو یو موزیک باور. یو ځل بیا مو هرکلی کوو ستاسو په خپل هرکلی راشه پروګرام کې او واله واله رازو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته. ماجد صاحب په سر کې د ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب لیکنه را اخلو چې وایي په ملت درد منو. زموږ د هیواد یخ موسم ټولو ته معلوم دی. بارانونه واوري او یخی هوا ګانې چې ټول ورسره لاسو گریوان یو. په هیواد بل ناورین چې د ژمی موسم ورسره ډیری خلک مخوی غربت دی او اوس حالت هم دا ډول دی. فیسبوک او ټولنیزو رسنیو کې وینم څوک واورو کې انځورونه اخلي او نشروي. څوک په دې یخ موسم کې ګرمه کوټه کې د بخارۍ تر څنګ ناست او ګرم خوراکونه کوي او همداسې نور. خو ای ورونو، دی ولس او ملت کې داسې خلک شته دي چې د ستونزو یې هیڅ شمیر نکیږي او د ستونزو له امله د یخ او ګرم موسم توپیر نشي کولای. ډیر مجبوریت دې ته اړ کړی وي چې خلکو نه د مرستې غوښتنو لپاره لاس ور اوږد کړي، په دوی رحم وکړي، خپل ګاونډ کې پلټنه وکړي. داسې بې وسه خلک به هم وي چې له بل څخه د غوښتنو به ورته لوږه، یخنی او نور مشکلات آسان ښکاري. د هغوی لاسنیوی وکړي، په ځکه والا باندې رحم وکړي، دا اسمان والا به پر تاسو رحم
وکړي. یاره غیرت صاحب، ډیره له درد او غم ډکه لیکنه دې را لېږلې ده، او په رښتیا چې د خپلوانو، ګاونډیانو او نورو ټولو انسانانو خیال ساتل زموږ د ټولو انساني، اخلاقي او اسلامي دنده ده. یو جهان مننه مو کوو، او بیا مو هم د مینې او ملګرتیا په تمه یو. گرانو مینوالو، مونږ کوشش کوو چې په دې هر کله پروګرام کې، هر کله راشه پروګرام کې، ستاسو زیات نه زیات غږیز پیغامونه شامل کړو، چې نظریات او خبرې مو په خپل آواز نورو ملګرو ته ورسیږي. نو په همدې وجه هم دلته یو لنډه شانده مکوو، او بیا راځو د ګرانو دوستانو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا مو هرکلی کوو، او لکه څنګه چې مو په تیر پروګرام کې ویلي وو، د ګران غلام جیلانی ساج صاحب په برکت مو د هرکله راشه د ګلبن یو بل ګل موندلی دی. نو ماجد صاحب د تهران راډیو د دغه پخوانی دوست او ملګری او اوریدونکي ښاغلی نظام الدین کاکړ صاحب غږیز پیغام به په ګډه اورو.
السلام علیکم، در کله راشه پروگرام کی پیتر صاحب، ډیره مننه. درانی صاحب مننه، غنم رنگ کوچی صاحب، نور همکاران او کارکونکو، په کار دی چې دلته یو میسج چې دی هغه پریش دل سی یا کمنټ سی شي ساسات هغه یو بیت چې وای د شبنم پسپینو ساس کو سره ګلان مخونه منځي، ای زما او د جانان سترګې خلاصې ک سهار شو. ډیره مننه، خوشاله اوسی په کڅ تاسو کشر نظام الدین کاکړ، جنوبی پښتونخوا، کوټه پښین، برشار.
وعلیکم السلام ګرام نظام الدین کاکړ صاحب، ستاسو د دې مینه ناک پیغام او خایسته شعر در لیږلو. فاطمی خور، زمونږ د ملګری یعنی کاکړ صاحب په خپل هم د ریډیو پاکستان د کوټې په سټیشن کې خبرونه لري، او د جرنالیست په توګه هم کار کوي. نو په راتلونکو پروګرامونو کې مو لدوی نور هم تم زیاتیږي چې ګټور معلومات او خپلی پیغامونه به را لېږي له خیره
ان شاء الله تعالی.
اوس به د ګران پیر نجیب الله شاه صاحب پیغام ته وکشو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، د هر کله راشه درنو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وي، سحر مو په خیر وي. د جناب متقی صاحب سفر ایران ته یو خوشاګون ګڼو، او ان شاء الله په دې باندې باور یو چې خدای پاک به د چابهار بندر په حال کې د هندوستان سره به زموږ تجارتي اړیکې د همدغه بندر د لارې لا پیاوړي شي، تر څو په ګران هیواد کې ارزانی هم راشي، او زمنګ 5000 ټنه غنم هم افغانستان ته داخل شي، تر څو پوری ارزانی راشي او د غریب خلکو ټول حاجتونه پوره شي. د افغان حکومت لپاره پکار دی چې د ایران سره ښه تعلقات ولري، د ټولو همسایا ملکونو سره ښه تعلقات ولري، تر څو پوری پکې تکي امنیت هم تامین شي، په یو بل باندې باور لا زیات او پیاوړی شي.
یو جهان مننه محترم پیر نجیب الله شاه ورور، ان شاء الله تعالی چې همداسي وشي، او اوس چې د امریکا تیرې ځواکونه په ډیر بې شرمۍ سره لګران افغانستان وتلی دي، هیله ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د ګاونډي هیوادونو په مرسته سره افغانستان آباد شي، او خلک یې له بې وزلۍ او ستونزو راووزي. ماجد صاحب، دلته د پیر صاحب ځانګړي مننه هم کول غواړم چې د افغانستان پر روانو حالاتو او نورو ډیرو موضوعاتو باندې خپل پراخ معلومات تل د واتس اپ ګروپ کې را شریکوي او موږ او نور ملګری ترې ګټه اخلو. بیا به هم را سره ملګرتیا جاری وساتي ان شاء الله تعالی. یو ځل بیا د کوټې خایسته خار ته زو او د محترم ورور نور احمد فطرت صاحب غږ او آواز با اورو چې شایسته شعرونه ویلې دي.
هر کله راشه خبرونه ته خپل یو نوی کلام باندې کوم. خدای دې وکړي چې د ټولو اورېدونکو د خوښۍ وړ وګرځي. ته اقتدار، ته د چوکۍ، ته د پیسو کریمه. ته اقتدار، ته د چوکۍ، ته د پیسو کریبه. زه د جرګو، د مرکو او د پښتو کریبه. د کندو خوارو برو رارو سه بېزاره یاره. د کندو خوارو برو رارو سه بېزاره یاره. ای د زردارو، د واکدارو، د مړو کریبه. زاو پسته وچه ډوډۍ، سړې اوبه او تریخ پیاز. زاو پستا وچه ډوډۍ، سړې اوبه او تریخ پیاز. ته د زر د وریجو، د غوړو پلاوو کریبه. زاو پستا وچه ډوډۍ، سړې اوبه او تریخ پیاز. ته د زر د وریجو، د غوړو پلاوو کریبه. ګرانه دهقانه، د ولس د زړه د سر سړیه. ګرانه دهقانه، د ولس د زړه د سر سړی. د بڼ خادمه، د سبزیو، د میوو کریبه. ای خان شهیده، د ناپو پښتنو لارښوده. ای خان شهیده، د ناپو پښتنو لارښوده. ای باچا خانه، د خریاوو پرورنو کریبه. مینه کیسه، د لیلا د آه فریاد داستانه. مینه کیسه، د لیلا د آه فریاد داستانه. عشق مجنونه، د تودو تودو ریګو کریبه. فطرت مزدوره، د بیلچې او د کلنګ ملګری. فطرت مزدوره، د بیلچې او د کلنګ ملګری. فطرت مجبوره، د خواري او د خولو کریبه. مکتوه فطرت مزدوره، فطرت مزدوره، د بیلچې او د کلنګ ملګری. فطرت مجبوره، د خواري او د خولو کریبه. ته اقتدار، ته د چوکۍ، ته د پیسو کریبه. زه د جرګو، د مرکو، د پښتو کریبه. مننه، وسلام.
ته اقتدار، ته د چوکۍ، ته د پیسو قریبه. زه د جرګو، د مرکو او د پښتو قریبه. ډیر زبردست شعرونه مو راډالې کړي دي محترم فطرت صاحب. کور مو ودان، هیله ده چې خپل داسې نوي کلامونه بیا هم په مونږ باندې واوروي. فاطمه خور، رازو د ګرانو دوستانو ارزښناکو لیکنو ته خو مخکې ترې یادونه او مننه کوم. د هر کله راشه د ګلبڼ د ښایسته ګلانو، لکه د پیر نجیب الله شاه صاحب، کرامت الله بدوي صاحب، نظام الدین کاکړ صاحب، ګل احمد ستانگزی صاحب، نظر محمد درمان رود، محمد علی عمری صاحب، د کابلی ملګری غنم رنگ کوچی صاحب، نور احمد فطرت صاحب، د پاړه چنار، د فدا حسین صاحب، متی الحق ورور، ډاکټر محمد رحیم صاحب، پښتون یار ارمانی اچکزی، عنایت الله جان صاحب، او محمد نبی امید صاحب، او د نورو ټولو ملګرو چې زموږ پروګرام اوري، خوښوي او خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې هم د واتس اپ لاره او هم د ایمیل یا برېښنالیک لاره مونږ ته رالیږي، نو د ټولو کور ودان
ودان وي ان شاء الله تعالی، چې همیشه د غاړکې زموږ سره لا ټینګ کړي. ماجد صاحب د غنم رنگ کوچی صاحب د رالېژلې آزاد نظم که ستاسو خوښه وي، زه خپلو قدرمنو اوریدونکو
بالکل بسم الله کې تاسو
وایي چې موږ لیکوالانو، شاعرانو په هر دور کې د ښه ژوند کولو درس ورکړی. خو د تاریخ په اوجدو کې لبد قسمتۍ نه واک همیشه د سرمایه‌دارو ظالمانو په لاس کې پاتې شوی. نن هم هغه وحشیان په واک قابض دي چا چې په لسګونو زره خلک وژلي، میندې یې سر تورې کړي، ماشومان یې یتیمان کړي. د دوی په زړونو کې د رحم په نوم هیڅ نشته. دوی د ولس په بېوزلۍ پورې خنداګانې کوي. موږ چې پر ژوند مین یو چرته لاړ شو؟ چا ته خپل درد وایو چې په دې ولس کوم قیامت دی؟
یو جهان مننه د ګران کوچی صاحب. بیا یې هم د داسې خو لیکنو په تمه یو. پتلو تلو کې فاطمی خور د مردان، د پاکستان د مردان ښار نه زمون ګران ملګری فضل غنی صاحب د رحمان بابا یو ډیر ښکلی نعت شریف را لېږلی. نو که مو خوښه وي زه به دا ووایم. وایي: که صورت د محمد نه وی پیدا، پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا. او کل جهان د محمد په نوم پیدا شه، کل جهان د محمد په نوم پیدا شه، محمد دی د تمام جهان آبا، او نبوت په محمد باندې تمام شه، نشته پس له محمد انبیا.
ډیره مننه کوو د دغه ګران قدر ورور او د هم هغه ښه شعر. انشاءالله تعالی چې خدای تعالی خپل رحمت پر رحمان بابا او نورو هغو خلکو چې ښه شعرونه یې ویلي دي واستوي.
آمین ثم آمین. وخت نشته، نو په همدې ځای د ګرانو اورېدونکو نه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایزان اول تهران راډیو مو د خپل خوخه هر کله راشه پروگرام اوریدل هیله چې تاسو ادبی تند به پر ماته شي. عزیزانو زموږ خبرونه هم په همدې ځای پېترسي parstudio.com/p زموږ د انټرنیټي سایت درکته. تر بل پروگرام هم په لوی او مهربان خدای سپرو الله ممل او ملګری شه. Thank you.